وقالوا او هغوی وایي څوک وایي هم دا اهل کتاب والا د چا چې مخکې خبره وشوه لن يدخل الجنة من كان هودا او نصارا چې په جنت کې به هرگز یو کس هم نه داخليږي سوای د يهودي او عيسائينه هسي خو به يهود او عيسايان په خپلو کې ډېر جنگېدل خو مسلمانانو ته به یوه ډله وه یو اتفاق به و دواړه به ورته یو ځی شو هغوی وی چې بل هیڅوک به هم جنت ته نه ځي صرف یهودیان او عیسایان به ځي هغوی دومره په لویۍ کې وو چې صرف موږ به جنت ته ځو په مسلمانانو کې به یو کس هم نه ځي او صرف به تاسو د دې فرقې نه یې یا به یهودی او یا عیسایي نو هله تاسو جنت ته تللی شئ د دې نه علاوه به هیڅوک نشي تللی او دوی به هغه کسان هم لمسول چې څوک نوي نوي مسلمانان شوي وو تلک امانیهم الله تعالی فرمایل چې دا د دې خیالي خواهشات دي که دوی داسې سوچونه کوي نو کوي دي تاسو دوی ته ووایئ چې قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین بیا تاسو دلیل راوړئ که چېرې تاسو رښتینی یئ دای کوم ځای لیکلی دي په تورات کې یا په انجیل کې دوی له ټن کمانډمنټس ورکړی شوي وو چې په هغې کې اولنۍ خبره دا وه چې تاسو به شرک نه کوئ نو شرک والو ته څنګه جنت میلاوېدی شي نو دا د دوی د دروغو تمناګانې دي دغه شان زموږ هم د دروغو تمناګانې دي امانی دي موږ به هیڅ نه کوو خو چونکې موږ پیدایشي مسلمانان یو که د اسلام په باره کې راته پته وي او که نه که د کلمې په معنی پوهیږو او که نه خو بیا هم زموږ دا خیال وي چې موږ به جنت ته ضرور ځو او باقی به ټول جهنم ته ځي نو دا په کوم ځای کې دي چې صرف د بنده نوم دې مسلمان وي یا په مسلمانه کورنۍ کې چې پیدا وي نو هغه به جنت ته ځي نو د هغوی دا خیال و چې اسلام خو نوی مذهب دی او موږ خو د پخوانه یو ځکه خو موږ جنتیان یو نو الله تعالی فرمایل چې برهان راوړی دلیل راوړی دغه شان دا د الله تعالی سنت دی د هغو طریقه ده چې دوی ته یې وفرمایل چې دلیل راوړی دغه شان که موږ ته هم څوک څه ووایي نو موږ په کار دي چې هغوی ته ووایو چې تاسو دلیل راوړی داسې نه ده چې په پټو سترګو په هر بنده باندې یقین وکړو هغه وایي چې دا کوئ نو د هغو خبره ومنو تاسو تپوس وکړئ چې آیا د دې په قرآن او یا حدیث کې دلیل شته موږ دلیل نه غواړو نو په ړنده باندې په بدعتونو کې ونښلو چې کله موږ د چا سکوټ شوي خبره ووینو او نن سبا خو موږ خپل دین د واټسایپ نه اخلو چې هلته موږ ته څه ښکاره شي نو په ړنده هغوی فالو کوو نه هاتو برهانکم دا خبره یې زده کړئ چې دلیل راوړئ که تاسو رښتینی یئ نو دلیل راوړئ او په دې کې هیڅ خرابې نشته چې کله تاسو دلیل غواړئ بلا ولینا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه د چا د پاره دی جنت د چا د پاره د بخنه د چا د پاره دی د الله سره مقام دا هیڅ فرق نه پرې باسي که څوک وایي چې زه یهودی یم زه نصرانی یم ها چې څوک اسلم وجهه لله چې چا اوس پارو سبمیټ کړو وجهه خپل مخ مخ د انسان د وجود د ټولو نه اهم حصه ده یعنی چې کوم کس خپل ذات یعنی خپل مخ الله تعالی ته ښکته کړي ټیک ده په منځ کې خو موږ ډېر ځله خپل مخ ښکته کوو چېرته تاسو دا سوچ کړی دی چې دا صرف یو جسماني سجده ده او که واقعي زه الله تعالی ته ټیټه شم زما عقل زما پوهه زما سوچ زما خواهشات زما ذات زما مرزیانی دا هر څو الله تعالی ته ښکته شوي دي او که نه او که صرف سر مې ښکته کړی دی لکه بنده چې اکسرسایز کوي په اکسرسایز کې هم خلک داسې کوي نو دا هسې یو اکسرسایز دی او که واقعي زه د شعور سره خپل ځان د الله په مخ کې ښکته کوم چېرته شعوري سجده کوئ تاسو سجده ډېر غټ شی دی او دا د بل هیچ چا د پاره جایزه نه ده سوای د الله تعالی نه هیچ چا ته هم تاسو سجده نه شئ کولی چېرته تاسو داسې سوچ کړی دی چې په سجده کې موږ څه کوو موږ څه ښیو چې اے الله زه ټوله تا ته ښکته شوی یم. په دې سر کې عقل دی، او چې کله مونږ په سجده کې لاړ شو نو مونږ دا وایو چې ما خپل عقل ستا په مخ کې ښکته کړو. نو بیا چې مونږ د سجدې نه پاسو نو داسې ولې وایو چې دا خبره خو زما په عقل کې نه راځي، زما په پوهه کې خو نه راځي. تا خو خپل عقل الله تعالی ته په ځمکې باندې کېښودو، تاسو خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړو. نو اسلم څه شی دی؟ خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کول، او د دې نه اسلام دی. د اسلام مطلب څه دی؟ چې بنده په امن کې راشي، چې کله هغه خپل ځان الله تعالی ته ښکته کړي، چې بنده امن او سلامتی حاصل کړي، چې کله هغه خپل رضا رب ته حواله کړي. دا د اسلام معنی. کله د اسلام معنی امن وي، کله سبمیشن وي، نو دواړه معنی دي د اسلام، امن او سلامتی، او سرخ کته کول. چې کله سرخ کته کړي نو سلامتی به میلاو شي، خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړي، نو بیا به تاسو په امن کې راشئ. نو په دې کې سودی د الله تعالی مرضی منل، خپل ځان ښکته کول. نو ولې واقعي مونږ اسلام راوړی دی؟ شعوري طور خپل ځان الله ته سرنډر کړی، حواله کړی، سرنډر کړی خپل خواهشات، خپل ځان الله تعالی ته اوسپارئ، حواله کړی. نو په دې کې چې کومه خبره ده، هغه ده ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دا خو د ابراهیم علیه السلام خبره ده، لیکن ډیره لویه خبره ده. مونږ په خوله باندې څه وایو؟ چې زما منز، زما قربانی، زما ژوند او مرګ زما د رب العالمین د پاره دي. نو ولې داسې دي؟ خپل جذبات، احساسات، خواهشات د الله د مرضۍ مطابق کړی. اے الله، که ته نه غواړې نو زما زړه هم نه غواړي. اے الله، تا منه کړې دي نو بس سو منه یم. چې دا ستا حکم دی نو ستا حکم په سر سترګو. نو اوس داسې نه ده چې زه ساینټیفیک فیکټس ګورم، اوله زه په ګوګل باندې سرچ کوم چې د دې فایده څه ده، د روژې څه فایده ده. اوله زه دا خبره سرچ کړم چې د مونځ څومره فایدې دي، د دې سره خو ښه اکسرسایز کیږي، دا خو د یوګا په شان دی، نو زه به کوم. اوس زما زړه دا خبره ومنله، اوس ماته اطمینان حاصل شو. نه، بس الله تعالی وفرمایل نو ټیک ده. اوله به زه د ښي لاس فایدې ګورم چې د دې په استعمالولو کې څومره فایدې دي، او چې کله مونږ ته په انټرنیټ باندې څه میلاو شي مونږ ډیر مطمئن شو. چې کله الله تعالی وفرمایل چې په ښي لاس خورئ، نو هغه وخت ورته خبره دومره اهمه ښکاره نه شوه. چې اوبوس کې نو په درې ساسک رسکل دي، د اوبو نه بهر دا سنت دي. او چې کله ساینس وایي نو بنده پرې ډیر زر پوه شي، او که په سنت کې وي د بنده سره د هغې د سره سو قدر نه وي. نو خپل ځان ښکته کول به راته زده کول وي چې ما ته ټیټېدل دي. وهو محسن، او هغه محسن هم دی. محسن څوک وي؟ احسان کول والا. احسان کول والا څوک وي؟ دا نه چې ما په چا باندې احسان وکړو چې څه مې ورله ورکړل، دا هغه احسان نه دی. د محسن مطلب دلته دا دی، د سنت په لحاظ سره په احسان کې څه دی؟ حسن دی. د دې روټ دی ح سین نون، پوه شوی؟ ټول په حسن باندې پوهیږي، ښکلا. نو څوک چې ټول کارونه په ښکلا سره کوي، په ښکلي طریقه، او د ټولو نه زیاته ښکلا په کومو کارونو کې ده؟ هغه کارونه چې د سنت مطابق وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. که چېرې هغه د سنت مطابق نه وي، نو که ماته هغه ډیر هم ښه کارونه ښکاري او زه وایم چې دا ډیر ښه کار دی، ډیر ښکلی دی، نو هغه بیا ښه نه وي چې تر څو پورې هغه د سنت مطابق نه وي. ټیک ده؟ که په هر عمل کې تاسو خایص پیدا کوئ که نه، مثلا که چېرې تاسو غواړئ چې زما په عبادت کې د حسن وي، ګورئ مونږ هر شی د خپل ځان دپاره ښکلی غواړو، ځان ښکلی خوښوو، کپړې مو ښکلی خوښي وي، چې زما مخ ډیر ښکلی وي، زما کور او ګاډی دې ډیر ښکلی وي. مونږ په هر څیز کې حسن غواړو. په عبادت کې مو چرته حسن غوښتی دی چې زما عبادت دې ښایسته او ښکلی وي؟ چرته داسې مو غوښتی دي چې زما معاملات دې ډیر زیات ښکلی وي؟ څه مطلب دی د معاملات نه؟ یعنی سملاستل، کیناستل، پاسیدل، ګرځیدل، راګرځیدل، چې دا ډېر ښکلی وي. نو ګوره ښکلا به په دې سیزونو کې څنګه راځي چې زما پرشتو کې ښکلا راشي، چې زما د خلکو سره په تعلقاتو کې ښکلا راشي، په دې کې به ښکلا څنګه راځي چې کله دا هر څو د سنت مطابق وي. که چېرې زه غواړم چې زما عبادت دې ښکلی شي، نو ما له پکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه عبادت کوو، چې کله به هغه تهجد لپاسېدو هغه به څه کول، ښه هغه به مونځ څنګه کوو، هغه به قرآن پاک څنګه وي، د هغو د خپلو بیبیانو سره څنګه معاملات وو، د خپل اولاد سره څنګه وو، د خپلو ګاونډیانو سره څنګه وو، د خپلو دوستانو سره څنګه وو، دا د کنه معامله. بیا د ژوند په طریقو کې کتل دي چې هغه به څنګه کیناستو پاسېدو، دا هر څه موجود دي. که محسن جوړېدل غواړئ نو د هغې مطابق ژوند تېروئ. او بیا د محسن ډیفینیشن څه ده؟ احسان څه ته وایي؟ جبرائیل علیه السلام دا تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی و چې ووایا چې احسان څه ته وایي. احسان کولو والا محسن جوړیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایلی وو؟ چې هغه دې داسې عبادت کوي لکه چې هغه الله ویني، او که داسې نشي کولی نو کم از کم داسې دې وکړي چې الله ماته ګوري. زه مونږ داسې نشو تصور کولی چې مونږ الله ته ګورو، بلکې داسې به وکړو چې الله مونږ ته ګوري. او ګورئ چې کوم کارونه څوک ګوري کنه، هسې خو مونږ په کورونو کې ګنده ګرځو، لیکن چې کله مونږ ته پته ولګي چې څوک راځي نو مونږ فوراً جامې بدلې کړو. ولی کو څوک راته وګوري نو څه به وایي؟ هسې خو زمونږ کور سخاوي، خو چې چېرته څوک راځي نو بیا د ټول کور صفایی کوو. نو زمونږ لپاره د خلکو کتل څومره اهم دي. که چېرې تاسو ته څوک وایي چې تاسو د خپل نوټس تصویرونه ما ته سبا راولېږئ، نو تاسو به یې څومره ښکلي لیکئ، ځکه چې څوک یې ګوري. نو چې کوم څیز څوک ګوري نو مونږ هغه ډېر په اهتمام سره کوو. ګورئ، د انسانانو دومره اهتمام دی. او یو څیز ته چې الله تعالی ګوري، زه یو فقیر له سور کومه او دا الله تعالی ګوري، هغه ګوري په دې وخت. نو په دې کار کې بیا څومره ښکلا پکار ده چې کوم عبادت دی دا الله تعالی ګوري، هغه مونځ بیا څنګه پکار دی، هغه قرآن ویل بیا څنګه پکار دی. دا اوس چې مونږ په دې وخت کې ناست یو نو الله تعالی مونږ ته ګوري، په دې کې څومره حسن پکار دی. چې کله زمونږ پخلی بهر واله خوري نو مونږ څومره د هغې د جوړولو په وخت کې کوشش کوو، او چې څومره یو بنده مونږ ته ګران وي نو هغه همره مونږ هغوله ښه کار کوو. چې چا ته الله ګران وي نو هغه به د الله دپاره ډېر اهتمام کوي. د دې نه پته لګي چې زمونږ د الله تعالی سره څومره محبت دی. مونږ بیا په معاملاتو کې څومره حسن راولو هغو ته د خیلو دپاره. او زمونږ خو هر عمل هغه ګوري، کوزو دیم ویخیم، دا هیڅ څوک نه ګوري. ای الله تو ګورې، په هغې کې مونږ ته حسن راوستل دي. خوراک خورو هیڅ څوک نشته، الله خو ګوري چې زه څنګه خورم، په هغې کې ښکلا پیدا کړی که نه. نو محسن جوړېدل دي چې کله مو دا دوه کارونه وکړو، اسلم وجهه لله، په دې کې بیا اخلاص راځي. چې کله انسان خپل ځان ښکته کړي نو دا خلوص دی. او محسن جوړېدل دا د سنت اتباع ده. چې کله دا دوه سیزونه راشي په بنده کې، کوچری هغه وجهه لله نشي، د بل چا د پاره شي، خلوص پاتې نشي. اکثر داسې وي کنه چې یو کار د سنت مطابق هم وي خو خلوص پکې نه وي، ریاکاری پکې راشي، نو بیا به هغه نه قبلیږي. نو دا دواړه شرطونه ضروري دي. فله اجره عند ربه، نو د هغو اجر خو بیا د رب سره دی. چې کله الله تعالی وفرمایي چې ستا د پاره زما سره اجر دی، د هغو د رب سره د هغو اجر پروت دی، نو څومره خوشحالي به وي. چې هغه کله اجر ورکوي نو هغه به څومره لوی وي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، د هغو د پاره خوشخبری ده چې د هغو د پاره به هیڅ ویره نه وي، هیڅ غم به نه وي، بیا ټول غمونه ختم. اوله په واحد کې خبره راغله او بیا په جمع کې. ګورئ، اوله فلهو دی، نو دا د یو کس خبره ده، ځکه چې فلهم نه دی، او د هغې نه پستې علیهم، دا جمع دی. د دې مطلب دی چې بعضی وخت په دنیا کې انسان په یو کار کولو کې یوازې وي، د هغه لپاره سو سپورټ نه وي، لیکن چې کله هغه الله تعالی طرف ته راشي نو ډیر ایمان والا ملګری به ورته میلاو شي. په یو جماعت یعنی یو ډله کې به داخل شي، د ټول جماعت لپاره به هیڅ ویره نه وي او نه به غم وي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يهوديان وای چې عیسایان په هیڅ څیز نه دي، یعنی د دې هیڅ دین او مذهب نشته، د دې هیڅ بنیاد نشته. او نصارا وای چې د يهوديانو سو بنیاد نشته، یعنی د دې په منځ کې دومره رقابت و، دومره دشمنی و چې یو بل ته به وي چې دی خو هیڅ نه دی، اصلي خو مونږ یو. هغوی به دوی یادول او دوی به هغوی. په حدیث کې راځي چې د نجران یو وفد نه نصارا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی، او چې کله یهودیانو ته پته ولګېده چې دوی رسېدلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا، نو هغوی هم ورسېدل او هلته یې جګړه شروع کړه. یو بل ته وی چې ته خو هیڅ هم نه یې، هیڅ هم نه یې. نو دا آیت نازل شو، دا د دې شان نزول دی. نو الله تعالی فرمایل چې وهم یتلون الکتاب، او د حیرت خبره ده چې دواړه یو کتاب وایي، یعنی بنی اسرائیل دی کنه، دوی د دې یو کتاب دی. هغه یو تورات دواړه وایي، انجیل دی. زه یهودیان انجیل نه وایي، لیکن تورات خو به دواړه وي، شریعت د دواړو یو و. هم یتلون الکتاب، یو کتاب وایی او داغه باوجود دوی داسی کوي. او دا خبره سل فیصد په مونږ باندې هم فټ کیږي. بنی اسرائیل سوکو؟ دا یهود او نصارا دواړه د بنی اسرائیل شاخونه دي. اوله موسی علیه السلام راغی او بیا عیسی علیه السلام راغی. عیسی علیه السلام هم بنی اسرائیل طرف ته رالیږل شوی و. په سوره آل عمران کې دی عیسی علیه السلام وی چې زه د بنی اسرائیلو د پاره را لېږلې شوی یم. نو د موسی علیه السلام قوم هم یهودیان وو، او د عیسی علیه السلام هغه عیسایان. لیکن ګورئ په خپلو کې یو بل ته څه وایي، حالانکه الله تعالی فرمایل چې دوی دواړه کتاب وایي. کچری دا خبره مونږ په خپل ځان باندې راولو د لږ سات لپاره، دی ټول مسلمانان یو قرآن وایي، یو الله منی، یو رسول منی، او بیا وایی چې فلانه فرقی والا خو هیڅ هم ندی، اصلی خو مونږ یو، او هغوی وایی چې دا خو کافر دی، اصلی خو مونږ یو. هر یو خپل خپل دلیلونه جوړ کړی دی. په مخکې ورځو کې چا یو موضوع حدیث بیان کړی و، او موضوع حدیث هغه حدیث ته وایی چې هغه فیبریکیټډ وی، یعنی خلکو په خپله جوړ کړی وی، او په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ورکړی دی چې هغه فرمایي چې زما په امت کې به فلانه بنده راځي او هغه به په حق وي، او فلانه به راځي او هغه به ډیر دروغجن وي. او په هغه کې د امامانو نومونه وو د دوو فرقو. نو تاسو داسې تصور کولی شئ چې خلکو څنګه څنګه سیزونه جوړ کړی دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم حدیثونه جوړ کړی دي. چې وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی دي زمونږ د امام په باره کې چې هغه به زما په امت کې راضی او هغه به په حق وي، او فلانه به راضی او هغه به په باطل وي، یعنی په ناحق به وي. یعنی دې حد ته خلق رسېدلی دی او یو بل ته کافر ویل خو دا غوی لپاره ډیر آسان دی. فلانه کافر دی، فلانه کافر دی، فلانه مشرک دی، فلانه د دین نه وته، هغه مرتد شو. څومره آسان دی داسې ویل، نو هغوی به هم داسې وی. او الله تعالی فرمایل چې وهم یتلون الکتاب، د کتاب والاونه خود دې خبرو توقع نه وی چې هغوی دې داسې کارونه کوي. چرته مونږ خو داسې کارونه نه کوو چې خلق وایي چې وهم یتلون الکتاب، دا خو قرآن ویل والدی. او وګورئ د دې کارونه داسې خلق وایي کنه، وهم یتلون الکتاب، دا خو هغه دی چې کتاب وایي. د کتاب والاونه د خلکو د ښه اخلاق، د ښه پوهې، د ښه عمل توقع وي. د هغوی لیول هغه نه دی پکار کوم چې د نورو خلکو وي چې څوک کتاب نه وایي. لیکن افسوس دے چی مخ کی رازی کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم دغشان خو ها خلق هم وایی دا چا سر چی علم نشتا دے دا هغوی پشان خبر کوی یعنی علم والا او بی علم برابر شو هغوی هم وایو چی مونگ بزو بس او دی هم وایی چی مونگ صحیو نه دلیل نه ثبوت نه دا هغوی سر دے دلیل او نه دا دی سر نو دا علم نه بغیر با مشرین مکه هم دا خبر کولا دا با یهود او نصارا هم وی نو دا دی پا مثل دا هغوی هم قول دے یعنی کو کتاب ویل والا دا هاغ جهالت خبری کوی کم چی کتاب نه ویل والا کوی نو بیا دا هغوی دا کتاب ویل سو فایده کچری دا هغوی عمل هم هاغ دے کم چی دا نورو دے نو بیا دا دی کتاب ویلو پا دی کسو فرق راوستو کچری دا هغوی رویه یو شانوی معاملات سیم وی نو بیا مونگ سو حاصل کرو دا دی دا ویلو سرا نو دا خبر دل تکیگی چی اگو رای دا یهود او نصارا خبرو تا حالانکه هغوی کتاب ویلو والو هغوی هم هاغ کارونا او هاغ نمونه خبری کوی کمی چی نور خلق کوی سوک چی لا یعلمون دی نچا سر چی علم نشتا دا دی مطلب دی چی علم انسان دا دننه نبدلوی او که هاغوی یه نوی بدل کری نو دا دی مطلب شو چی هاغوی بیا دا هاغ خلکو برابر دی چی چا سر علم نشتا ظاهر دا بیا هاغوی یو لیول تراغلل دا یو علم حاصل ولو والا دا پار دا خبر لازمینا چی دا علم دا هاغو دا زر دنیا بدل کری او که تلاوتون کبی بندش پاورز لیکن دا هاغو دننه نبدلیگی نو هغه خو هیڅ علم نه دی فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نو داسې نه دی ویلې شوی چې د یو بل سره جګړه شروع کړي د یو بل ګریوانونو ته لاس واچوي په یو بل باندې د کفر فتوی ولګوي بلکې دا چې الله تعالی به فیصله کوي د قیامت په ورځ فيما كانوا فيه يختلفون په کوم کارونو کې چې د هغوی د یو بل سره اختلاف دی یعنی خبره کول ضروری دی چې دا کار حق دی دا باطل دی لیکن دا غې نه پس دی دا داسې معاملات دي چې ډیر کم داسې وي چې په دنیا کې یو بنده پوه شي اکثر خلک چې د یو خاص فرقې سره تعلق ساتي نو هغوی دا خبره نه خوښوي چې دا ماته څه ویلې کیږي هغوی خپل ځانونه نه بدلوي الله تعالی فرمایل چې د دې سیزونو به د قیامت په ورځ فیصله کیږي هغه وخت په پته ولګي چې څوک په صحیح طریقه وو او څوک نه وو نن هم کچری تاسو د چا د پوهه کولو کوشش کوئ کو تاسو ورته ځان ډیر هم ستړی کړئ ځان مړ کړئ چې دا کارونه صحیح نه دي دا بدعت دی داسې نه دي کول پکار لیکن هغوی نه مني نو بیا به څه کوئ بیا به الله تعالی فیصله کوي د قیامت په ورځ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو ده هاغ كس نزيات ظالم بل سو كيديشي يعني ده ظالمانو هم لولز دي درجي دي يوي دير غط ظالم أو ده هاغو ببارك ويلي شوي دي چه ده هاغو نزيات ظالم سو كيديشي چه كلا داسي ويلي شي چه ده طولو نزيات ظالم نستاسو پا ذهن كي سنگ كس راشي مون خو ظالم هاغه کس توایو چې هغه په خلکو باندې رایخی وی او په چابه کې وهی فساد کوي او دلته تاسو ته پته ده چې د ټولو نه غټ ظالم چاته ویلې شوی دی چې څوک خلق د الله د مسجدونو نه منع کوي ای یذکر فی اسمه چې هلته د الله تعالی نوم اخستی شي وسعا فی خرابها او د هغې د ورانولو کوشش کوي دا د هغه کس چې هغه د ټولو نه غټ ظالم دی کچری د هغوی په کانټکس کې ورته وګورو نو دلته دوه ډلو طرف ته اشاره ده یعنی د دې متعلق دوه اقوال دي دوه خبرې دي یو دا چې د دې نه مراد نصارا دي ځکه چې نصارا هم په بیت المقدس کې یو کافر بادشاه و بختی نصر هغه مجوسی و نو دا عیسایان د هغه بادشاه سره میلاو شوي وو او د بیت المقدس د اخستو کوشش کړی و چې دا مونږ په زور واخلو د یهودیانو نه یعنی دا ټول وران کړی وو یو یو ګټی ورله راغورځولې وه او نصارا یعنی عیسایان خو اهل کتاب وو دوی د هغه بادشاه سره میلاو شو او د یهودیانو عبادتګاهی تباه او برباد کړه. او دویم قول دا دی چې د دې نه مراد مشرکین مکه دي، هغوی به مسلمانان د الله تعالی د کور نه منع کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې نه د صلح حدیبیا په موقع مکې ته عمرې لتلل غوښتل، نو مشرکین مکه هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم عمرې کولو ته نه و پریښي، حالانکه دا هغه ځای و چې دا د امن ځای و. دلته که به چاته د خپل پلار قاتل هم میلاو شو نو هغه کس لبه لاس نه وروړو، نو دا خلق دومره غټ ظالمان شو چې د الله تعالی د کورې مسلمانان منع کول شروع کړل چې دوی منځونه نه کوي. مسلمانان به دومره تنګول چې څوک به منځ یا د الله ذکر کولو ته نه پرېښودل او وهل ټکول به. د دې نه بل غټ ظالم څوک کیدی شي چې هغوی د الله د مسجدونو نه خلق منع کوي، او په منع کولو کې سسو دي؟ دا منع کول دي کنه چې د الله تعالی ذکر کولو ته څوک نه پرېږدي او د هغې د ورانولو کوشش شي. نو مسجدونه د الله تعالی کورونه دي، د مسجدونو خپل یو تعظیم دی، د هغې عزت وي. او چې څوک داسې کارونه کوي چې د هغې سره د مسجد په عزت کې فرق راشي چې هلته اورانی کوي چې بیا خلک مسجد ته راتلل نه خوښوي، نو داسې کس بیا ډیر غټ ظالم دی. خرو د عین یذکر فیه اسمه نه خلک څنګه منع کول کوي چې هلته د الله ذکر وشي، د الله نوم واخیستی شي، د دې نه څنګه خلک منع کیږي؟ په دې کې ډیر زیات سیزونه راځي. ګورئ، یو په دې کې دا شی راځي چې د الله د ذکر نه علاوه پکې د بل چا ذکر وشي، د بزرګانو قصې پکې وشي چې کله دوی د الله تعالی ذکر پرېږدي او نه نورو خلکو ذکرونه کوي، نو دا صحیح خبره نه ده. هلته کې صرف او صرف د الله تعالی ذکر پکار دی. بیا هلته بدعتونه کوي چې کوم سیزونه په دین کې نوي او هغه پکې شروع کړي، نو دا هم د الله تعالی د ذکر نه منع کول دي. او بیا په ډیرو خطبو کې سیاست خلق ډیسکس کوي، مونځ زر په دوه منټه کې ختم کړي او زور خطبې لور کړي، اوږدې اوږدې د سیاست خبرې کیږي، حالانکه د الله کور صرف د الله د نوم د پاره دی. دا شان د حق د هیچا سره نشته چې هلته دی خلق منع کړي د مونځ کولونه، د قران پاک ویلونه، د قران کریم د تعلیم ورکولونه، د الله د ذکر کولونه. مسجدونه د سود پاره وی، د دغه کارونو د پاره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې به په مسجد نبوي کې درس او تدریس کېدو. په مسجد کې یونیورسيټي وا، هلته د صفا یونیورسيټي وا. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسجد تعمیر کړو، جوړ کړو، نو هلته یو چبوتره جوړ کړی و چې په هغه باندې یو چبوتره یعنی سفر وو، او اصحابی صفا به کیناستل. او اصحابی صفا څوک؟ دلته د نږدې او لرې ځایونه خلک راتلو د قرآن پاک د زده کولو دپاره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د تعلیم زده کولو دپاره هلته به راتلل او اوسېدل به. دغه د هغوی ځای و، هلته به هغوی اودو کېدل، پاڅېدل، کیناستل، هلته به خوراک څښاک کوو، او د مدینې خلکو به د هغوی د خوراک څښاک انتظام کوو. هغوی به پخپله هم د ورځې لرګي کټ کول او بیا به هغه لرګي خرڅول. په دې طریقه به هغوی خپله ګزاره کوله. اکثر به غریبانان وږي تږي وو، نه به ورسره جامې وې. د هغوی د علم زده کولو سره ډیر شوق و، نو په دې وجه هغوی خپل ژوندونه د تعلیم دپاره وقف کړي وو. نو مسجد د تعلیم ځای و، د قرآن پاک د زده کولو ځای و، د حدیث د ذکر کولو ځای و. نو په مسجدونو کې قرآن پاک خیل او زده کول پکار دي، په مسجدونو کې منځ پکار دي، هلته د الله ذکر پکار دي. او په سعافی خرابها کې سودی، لکه ما چې درته وی چې د نورو خلکو ذکر هلته کیږي، نور قسم سیزونه بیانیږي. هلته خلق درات لونه منع کیږي، او د دینه مراد حسی خرابی هم ده. مسجدونه خرابول، هغه ورانول، تباه کول، هغه ختمول، او یا خلق د مسجدونو نه منع کول چې مسجد ته مځئ، د خلکو په نظرونو کې براشئ. کچری تاسو هر وخت مسجدونو ته ځئ، خزی وارو مسجدونو ته نه لیږي. ولی نن سبا وګورئ څومره تخریبي کاروایانې کیږي په مسجدونو کې، بمونه او دماکې کیږي، نو ځکه مځئ مسجدونو ته. نو دا څه دي د مسجد نه منع کول؟ دا دي مسجدونه ورانول. ګورئ مسجدونه په ډیکوریټ کولو سره نه آبادیږي، دا د خلکو سره آبادیږي. او چې په مسجد کې خلک نه وي نو څه به وي؟ مسجدونه به خالی وي. چې کوم ځای مسجدونه وي نو دا د هغه کمیونټي د خلکو کار دی چې مسجدونه خالی نه وي، وران نه وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د مسجد سره دومره ژور تعلق و چې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په کارونو کې مصروف و، لیکن چې څنګه به یې اذان واورېدو نو هر څه به یې پرېښودل او مسجد ته به لاړو. او د سفر نه چې به کله واپس راتلو نو د ټولو نه مخکې به مسجد ته تلو، کور ته به نه تلو. هلته به یې دوه رکعته نفل وکړل، نو بیا به هره کور ته راغی. چې کله به فقر او فاقه پرې راغله نو زر به مسجد ته لاړو. چې کله به پرې یره ترهه او ګبراهټ و نو مسجد ته به لاړو. چې کله به هوا سیلی طوفان او یا وریځې را روانې وې نو مسجد ته به تلو. کسوف او خسوف یعنی چاند گرهن او سورج گرهن، چې کله به سپوږمۍ یا انور تندر وهلی و نو مسجد ته به تلو. او تاسو ته پته ده چې د مرګ د بیمارۍ په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف څلور یا پنځه ورځې مسجد ته نه شو تللی. طبیعت مبارکی دومره بې چینه شو، د دوو کسانو د سهارې سره مسجد ته لاړو او خپې مبارکی په ځمکه راښکودې کېدې. په بله ورځ دومره ناجوړه شو چې په دغه طریقه باندې هم نه شو تللی. پردی کلاو کړه او ای کتل، سوچ وکړئ چې مسجد څه شی دی. د مسجد څومره غټ فضیلت دی. او بیا هم نن ټول مسجدونه اوران، مطلب خالی پراتو دي. مونږ خلک وایو چې مسجد ډیر لري دی، او د لري ځای نه چې مسجد ته ځئ نو د هغې زیات اجر او ثواب دی. په هر قدم باندې بنده ته اجر میلاویږي. د جمعې په ورځ چې څوک غسل وکړي او د ټولو نه مخکې مسجد ته لاړ شي او د امام سره نږدې کښېني او خطبه په خاموشۍ سره واوري، نو هغو ته د مسجد په تلو راتلو باندې په هر قدم باندې د یو کال د روجو او د یو کال د قیام ثواب میلاویږي. سبحان الله. او مونږ خلک خو په ګاډو کې ځو، بیا هم مونږ وایو چې څنګه لاړ شو. که تاسو د مسجد فضیلتونه واورېدل نو حیران بشئ. یو صحابي وو چې هغه به لرې اوسېدو، نو هغه چې به کله مسجد ته تلو نو واړو واړو قدمونه به یې اخیستل. چې کله هغو ته پته ولګېده چې په هر قدم باندې اجر دی، نو د هغو شوق دومره ډیر شو، هغو واړو واړو قدمونه په دې وجه اخیستل چې زما قدمونه ډیر شي. او چې څوک په کور کې ودو وکړي او د جومات سره فرض منز وکړي نو هغو ته د حج عمره ثواب میلاویږي. دا په ابو داود کې دی. او هغه تیر روایت په ترمذی کې وو چې چرته تاسو دا سوچ نه کړئ چې دا راته د کوم ځای نه وایي. نو ګورئ، په مسجد کې اوسېدل، په مسجد کې کیناستل، په مسجد کې منز کول، نو د مسجد خو دومره فضیلت دی چې کو انسان صرف ناس وي د وضو په حالت کې د فرض منز د ادا کولو نه پس، نو فرشتې د هغو دپاره دعاګانې کوي د مغفرت او د دین د علم حاصلولو دپاره. چې څوک مسجد ته لاړ شي نو هغو ته د حج عمره ثواب میلاویږي. او د اسمان نه مسجدونه داسې ښکاري لکه ستوري، داسې پړقیږي، نو دومره د مسجدونو برکت دی. او د قیامت په ورځ چې به کومو کسانو ته د عرش ستوری نصیب کیږي، نو په هغې کې به یو هغه کس هم وي چې د چا زړه د مسجد سره لګېدلی وي. ټیک ده، د ښځو دپاره مسجد ته تلل داسې نه دي چې هغوی دې ضرور لاړ شي لکه څنګه چې د سړو دپاره تلل ضروري دي، لیکن زمونږ حال دا دی که مونږ حج او عمرې له هم لاړ شو نو زمونږ په مسجد کې زړه نه لګي. مونږ هلته ډیر ساعت کېناستل نه غواړو، زمونږ منډه د بازارونو پورې وي. او ګورئ، بازار د ټولو نه زیات ناخوښ ځای دی د الله تعالی، او د ټولو نه خوښ ځای د الله تعالی مسجد دی. د هر مسجد سره بازارونه وي، نو زمونږ زړونه د بازارونو سره زیات اټیچډ وي. د هغه ځایونو نه تیریږو نو په منځ کې راته ټول سیزونه رایادیږي. او چې څنګه منځ ختم شي نو منډه کړو بازار ته. د عام مسجدونو دومره ډیر ثواب دی نو د هغه ځای د مسجدونو به څومره ثواب وي. په مسجد حرام کې یو منز د 100,000 منزونو برابر دی، او په مسجد نبوي کې د 1,000 منزونو برابر دی. بیا هم زمونږ د مسجدونو شوق نشته. مونږ وایو چې زمونږ د ښځو وینو څومره به ښه وه. د سړو دپاره مسجد ته تلل ضروري دي، لیکن چې کله مونږ حج او عمرې له لاړې شو نو هلته زمونږ څه حال وي؟ هلته مونږ څوک منع کوي؟ بیا هم ډیر کم وخت په مسجدونو کې مونږ تیروو. مونږ وایو چې زر هوټل ته لاړې، هلته پته ولګي کنه. هیڅوک منع کولو والی نه وي، نه سوکار وي. بیا هم زمونږ منډي د بازار پورې وي. هیڅ شی به پاتې نه شي، لیکن اجر به پاتې شي. دا ټول سیزونه هسې هم پاتې کېدو والی دي. که ډیر زیات سیزونه واخلی دا به ختم شي، لیکن هغه اجر نه ختمیږي. نو په مسجد کې کینئ، که هیڅ هم نه کوئ د فرشتو دعاګانې واخلئ، نور څه پکار دي. او مسجد هغه ځای دی چې د هغې فضیلتونه هم دي او د هغې آداب هم دي، چې هلته د الله ذکر وشي او د مسجد ورانې بل څنګه وي. چې کله هلته ګند واچولی شي، چې کله هلته بنده وضو وکړي او ټول ځایونه داسې لوند کړي لکه چې چا شاور کړی وي، نو د وضو د پاره ویلې شوی دي. د غسل خبره خو نه ده راغلي، بیا مونږ هغه صفا کوو هم نه، چې دا خو د مینجمنت والو کار دی. دومره تکلیف میلاو شي چې کله بنده مسجد ته ننوځي، او خاص طور په رمضان کې د روژه ماتي نه پس خوراکونه په ځمکه باندې پراته وي، د خوراکونو بویونه د قالینونو نه خیږي. مسجد پاک ځای دی. ګورئ، مخکې به تاسو په دې سپاره کې وایئ، الله تعالی خپل اوچت پیغمبر چې هغه اولو العزم پیغمبرانو کې دی، ابراهیم علیه السلام او دا غزوی اسماعیل علیه السلام ته څه فرمایلی وو؟ ان طهر بیتی، چې زما کور صفا او ستره ساتی، پاک ساکی ساتی د طواف کول والو د پاره، د ارتکاف کول والو د پاره. نو د مسجد صفائی څومره ضروری ده. او چې د کوم ځای په باره کې فرمایلی شوی دی چې پیاز او اوګه مخوری، د دې د بوی نه مونځ والو ته او فرشتو ته تکلیف رسی، نو هلته د خوراکونو بویونه وي. او چې کوم ځای ماشومانو له خوراک ورکړی شي نو هغوی هلته توی کړي، مونږ پی سو کوو. دا خو د مینجمنت والو کار دی، نو هغوی به صفا کوي، زمون خو نه دی. سوچ کوئ، دا مونږ د مسجدونو تقدس اخی دی. حالانکه الله تعالی فرمایلی دی، اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، د دوی د پاره مناسب نه دی چې دوی داخل شي مگر د یری سره، ځکه چې دا د الله تعالی کور دی. د دې خو ډیر غټ تعظیم دی. زمانه چرته داسې کارونه شي چې د دې په تعظیم کې فرق راشي. چې کله تاسو د چا بادشاه محل ته ځئ، نو څومره په احتیاط سره داخلیږئ. ولی ځکه چې د بادشاه محل دی، دومره اوچت ځای ته زه راغلی یم. او مسجدونه خو مونږ ته سوخکاري هم نه. که په حرم شریف کې ناست یو، نو هلته مو هم ګن جوړ کړی وي، هلته مو هم آوازونه اوچت کړی وي، هلته هم جګړې کیږي. د مسجد خپل تقدس دی چې هلته ستاسو آوازونه ښکته وي. دا د مسجد تقدس دی چې هلته اخیستل خرڅول نه وي. څه شی به نه خرڅیږي او نه به اخیستی کیږي. د هغه ځای دا هم تقدس دی چې هلته به د ورک شوي سیزونو اعلان نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې چا د یو ورک شوي سیز اعلان وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوته دې چرته هم میلاو نشي. دا مسجد ځای نه دی د ورک شوي سیزونو د اعلان ځای. او مونږ خو داسې سپیکرز جوړ کړي دي چې وړوکې ورک شي نو هلته اعلان وشي، فلانی شی ورک شو نو هلته اعلان وشي. لاؤډ سپیکر سو لګولی شو چې د اعلان ځای ترینه جوړ شو. او چې څوک په مسجد کې د تخریب کاری سوچ کوي، نو دا هغوی به څومره غټ ګناه وي. که هلته څوک خودکش حملې کوي یا نور داسې څو کارونه کوي، او چې څوک مسجد ته راځي هغوی ته نقصان میلاویږي، نو د مسجدونو د ورانولو او د هغې د خرابولو څومره هم چې کارونه دي، نو تاسو سوچ کوئ چې د هغوی به څه حال وي. مسجدونه خو پکار ده چې خوشبویي ترینه خیږي، چې خلک راځي او زړوی په مسجدونو کې لګي. د مسجدونو په آدابو کې دا هم راځي چې داسې لباس په بنده اغوندي چې هغه صفا سوتره وي چې د هغې نه نورو خلکو ته بوی نه ورځي او داسې کپړې به ښځې نه اغوندي چې هغه نری وي او جسم پکې ښکاري یا هغه ډېرې تنګې وي. هغه چرته هم اغوستل نه دي پکار. کم از کم مسجد ته خو داسې جامه اغوستل پکار دي چې د الله کور ته ځئ، بیا ګورئ د الله د عبادت کولو دپاره ځئ، نو نافرمانی کوئ او تیزه خوشبویي لګوئ. د دې په باره کې خو داسې ممانعت راغلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغې له پکار ده چې واپس لاړه شي او داسې غسل وکړي لکه څنګه چې خلک د جنابت نه پس کوي، یعنی خوشبویي به ښځه بالکل نه لګوي. نو موږ سمه ډېره خوشبویي لګوو او ډېر د تیاری سره ځو. زرق برق جامع اغوندو مسجد ته. سړو ته ویلې شوي دي چې تاسو د زیب او زینت سره مسجدونو ته ځئ، خسی خو به خپل ځان کور کوي او زیبه. صحابه کرام رضی الله عنهم به ښځې څنګه پیژندې؟ د هغوی به تک تور لباس و لکه په تورو پردو کې چې پټې ځي. کچری زموږ داسې نه وي خوښ، نو بیا په کار نه ده چې موږ مسجد ته لاړې شو. نو موږ ځان ګناهګاره وو چې کله موږ په داسې حلیه کې مسجدونو ته ځو چې کوم صحیح نه وي، ځکه چې د سړو څومره ځله نظر پرېوځي نو د هغوی عبادتونه هم خرابیږي. بیا خو بهتره ده چې تاسو په کورونو کې کوئ. کچرې تاسو تلل غواړئ نو په داسې حال حلیه کې ځئ، ځکه چې د الله حکم دی. لکه څنګه چې یوې مسلمانې ښځې له تلل پکار دي، او ښځې او سړي به داسې نه ځي چې د یو بل سره ولګي، داسې هم نه ده پکار. داسې ځایونه پکار دي چې په هغې کې ښځې او سړي یا خو یوازې وي او یا د هغوی خپله جدا لاره وي چې هغوی بیا په خپلو لارو باندې ځي او د یو بل سره نه لګي، ځکه چې ګڼه وي. نو دې ځایونو ته تلل څنګه پکار دي؟ د یری سره، چې هیڅ داسې سوکار ونه شي چې لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. چې څوک خلق د الله مسجدونو ته د راتلو نه منع کوي، نو د هغوی دپاره په دنیا کې خزی یعنی رسوایی ده او په آخرت کې ډیر لوی عذاب دی. الله تعالی هغوی ته په دنیا کې هم بیا رسوایی ښیي.